د کابل په وخت ما پښین دوی به چې سوید ازادي رادیو تر نوریدونکو زه فر به ظاهر مو په سلامونو هر کله کوم په دې پښتو یو ساعت خبرونه کې به دغه راپورونه واوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي ک طالبانو د سولې خبرو د پیل دوله لپاره په ټاکلي وخت اقدام و نه کړ نو د سولې په اړه د سلور ارخیز غونډې لغړو هیوادونو به وغوړي چې په وړاندې پوځي اقدام وکړي دا به هم واوري چې روسیې لژمنې سره سم نن رسمن افغان حکومت ته لزره میله کلاشونکوف وسپارل د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غوښتنه به هم واوري چې وایي حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او واکونو په قانون کې د تعدیل په اړه فرمان نه ورکوي نور سیمه ییز او نړیوال راپورونه هم لرو خو په سر کې خبرونه لرو په نړیوال خبرونه کې اوري چې ایران د خپل زړو مسافرونکو الوتکو د نوي کولو لپاره له برازیل څخه 50 الوتکې رانیسي جاپاني رسنۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جاپان د صدر اعظم شینزو ابي څخه غوښتي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره په می میاشت کې مسکو ته ولاړ نسی خو تر دې د مخه د افغانستان اړوند خبرونه له صفی الله ستانکسي څخه اورو
سلام د خبرونو سرته کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي ک وسلوال طالبان د سولې خبرو ته غاړه کې نګدي نو د سولې د څلور اړخیزې غونډې له درې نورو غړو به وغواړي چې د هغوی په وړاندې پوځي اقدام وکړي د انتخابات خپلواک کمیسیون له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل دغه کمیسیون په کارونو کې د لاسوهنو ډډه وکړي په بل خبر کې اوري چې د کابل ګارنیزون وایي په تیرو څلور ساعتونو کې ولس موټرونه څلور اویا موټرونه تورې کې لری کړي دي پوره خبرونه ده افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي ک وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته غاړه کینګدي نو افغان حکومت بعد څلور اړخیز غونډې لدرې نورو غړیو وغوړي چې د دوی په وړاندې پوځي اقدام وکړي محمد حنیف اتمر د غترنګندونی نن په کابل کې د روسي له خوا له افغان پوځانو سره د لزر میله کلاشینکوفونو د ورکړې په مراسمو کې وکړي خغلی اتمر هم درځو ویل چې افغان پوځانو د پیاوړتیا او همکاري په برخه کې هر ډول مرسته د سولې خبرې نه زندوي غلط مر ویا د افغان دفاعي او امنیتي پوځونو د پیاوړتیا او همکاري پالیسي د سولې له هڅو سره په ټکر کې راځي زه وایم چې قطعا داسې نه ده د افغان پوځونو پیاوړتیا د سولې دروانو هڅو بهیر د دوام ضمانت کوي خغلیات مر هم درز د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې لوسلوالو مخالفینو سره د سولې په کېدونکو خبرو ټینګار وکړ او ویل چې باید د سیمېونو لري ټول هیوادونه په دغو خبرو کې خپل همکاري وکړي د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون له حکومت او نړیوال ټولنې وغوښتل چې دغه کمیسیون په کارونو کې د لاسوهنو ډډه وکړي دغه کمیسیون رئیس یوسف نورستانی نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې ک د 1995 کال د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات وځندیدل مسولیت به حکومت ولري ښاغلی نورستانی ویل چې د انتخاباتو د کمیسیون د دند او صلاحیتونو په قانون کې هر ډول بدلون له قانون څخه سرغړونه ده او د قانون د تعدیل واک یوازې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره ده د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکو په داسې حال کې دا سرګندونی وکړي چې تیرونه د افغانستان کابینې د انتخاباتي کمشنرانو د غوراوي کمیټې د کار پاړه فرمان تصویب کړاوله تمه ده له توشي ورسته د کمیټه خپل کار پیل کړي ورسته خبر ده چې د کابل د ګارنیزون عمومي قومندانۍ وایي په تیرو 48 ساعتونو کې لزګونو موټرو تورې کې لري کړي او ځینی بیسناده موټره وسلې تر لاسه کړي دي د قومندانۍ مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي څلور اویا موټرو نه تورې کې لري کړي څلور بیسناده موټر یو میل کلاشنکوف او دوه پای مخابري کشفونه ویلي دي د کابل د ګارنیزون عمومي قومندانۍ چې د درګونو امنیتي ارګانونو ګډ ځواکونه پکې کار کوي ورسته هغه د تورو کې خو بیا اسناد موټر د نیولو کمپاین پیل کړ چې ل دې ډول موټرونه د ناوړه استفادې پاړه ډیر شکایتونه وشول دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه نوري اس نوري دراوروي ایران د خپل زړو مسافرونکو الوتکو د نوي کولو لپاره له برازیل څخه 50 الوتکې رانیسي د برازیل امبرير په نوم د الوتکو جوړولو شرکت په نړۍ کې دریم لوی شرکت دی د ایران د حکومت ویان محمد باقر نو بخت د سیشن بي پورز ویل چې د جنوري 14 راهیسه چې نړیوال بندیزونه لري شوی دغه معاملې هم لکه د نورو په څیر د اجاره بنن لري هغه ویل حکومت نه غواړي چې خپل محدود مالی منابع او څخه لکه د الوتکو د پیریدل لپاره کار واخلي ایران له دې مخکې د 113 ايرباس الوتکو او د الوتکو جوړولو لوی بل اروپאי شرکت ATR څخه د تلويخت الوتکو د رانیولو اعلان کړی وو د ایران د ايرباس معامله د لسو او یولسو میلیارډ ډالرو ترمنځ د نوبخت ویل چې دغه الوتکه هم په قسط اخیستل کیږي
د بندیزونو تر لری کېدو مخکې د ایران د هوایي چلند پر صنعت امریکا له 1995 کال راهیسې بندیزونه لګولي وو او لویدیځ شرکتونه یې منع کړي وو چې پر تهران د الوتکو ټوټې او پرزې وپلوري. دغو بندیزونو له امله ایران د الوتکو د ساتنې په برخه کې له ستونزو سره مخ شوی وو چې ځینې زړې الوتکې یې له کاره لوېدلې وې. ایران د خپل هوایي چلند د نوي کولو لپاره په یوه نوې لسیزه کې له 400 نه تر 1500 پورې نویو الوتکو ته اړتیا لري. سعودي عربستان او بحرین له ایران او د دې هېواد مدیترانې په غاړه متحدینو سره ژورو اختلافاتو ته په پام سره خپلو اتباعو ته لبنان ته د سفر او هلته د استوګنې په اړه خبرداری ورکړی دی. د خلیج د دو هېوادونو ویلي چې وګړي په لبنان کې خوندي نه دي ځکه چې د ایران ملاتړی د حزب الله ډله په دې هېواد کې وسله والې ملیشې لري. متحده عربي اماراتو بیا تر دې هم یو ګام وړاندې اخیستی او لبنان ته یې خپل اتباع له تګه منع کړي دي. له لبنان څخه د سعودي عربستان او بحرین د اتباعو د ایستلو لپاره اقدام وروسته له هغې کېږي چې سعودي عربستان تېره اونۍ د لبنان له پوځ سره خپله 3 میلیارد ډالر مرسته وروسته له هغې بنده کړه چې بیروت په ایران کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیکو نمایندګیو حملې ونغندلې. سعودي عربستان له وړاندې د حزب الله ډله تحریم کړې ده. د ډلې د سوریې په تیر 15 کلن کړکیچ کې د ایران سره یو ځای د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی. سعودي عربستان په سوریه کې د بشار الاسد پر ضد یو شمیر وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. جاپانی رسنۍ وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر براک اوباما د جاپان له صدر اعظم شینزو ابې څخه غوښتنه کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره په می میاشت کې موسکو ته لاړ نه شي. د کویدو او جی جی خبری رسنیو د راپورونو لمخه چنن خبره شوی او باما بیته ویلی چې دغه سفر لغو کړی ځکه هغه په اوکرين کې د مداخله په خاطر د موسکو د منځوي کولو لپاره د امریکا له پالیسۍ سره اړخ نه لګوي. خو ای بی په دغه ټلیفوني خبرو کې چې د فبروري په 9مه ترسره کړی دی اوباما دغه غوښتنه رد کړې او هغه به د می میاشتې په پیل کې د روسیې سوچي ښار ته لاړ شي او له پوتین سره به وګوري. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت دغه پلان شوی سفر په اړه د ای بی او اوباما د خبرو جزئیات نه دی پټاګه کړي خو دومره یې ویلي دي چې د دوی د خبرو ډیره برخه د شمالي کوریا د توغول شوی توغندي په وړاندې د غبرګون پر مسلې څرخېده. د جاپان صدر اعظم لیواله دی چې له روسیې سره د هوکویدو د ټاپوګانو پر سر ځمکنۍ د لسیزو زړه داوا پای ته ورسوي. دغه ټاپوګان چې جاپان یې د ملکیت ادا کوي روسیې لاندې کړي دي. دغه د خاورې د ملکیت پر سر داوا د دې سبب شوی چې دواړه هېوادونه ونشي کولی له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړي. د کویدو خبري آژانس په وینا ای بی اوباما ته ویلي چې د ځمکې پر سر د لانجې هوارۍ به د ختیځې آسیا د سیمې له ثبات سره مرسته وکړي. د ماليزیا د هوایي شرکت راغورځېدلې الوتکې د پیښې په اړه د یوې خپلواکې څېړونکې ډلې په هغه راپور کې چې د هالند څارنوالانو ته یې سپارلی د روسي ځواکونو د یوه جزوتام قمندان د دغې الوتکې د رالانس کورولو په پیښه کې په لاس لرلو تورن شوی دی. د بلینکټ په نوم د برتانوي ډلې دغه وروستی راپور چې په دې پیښه کې د روسیې یو لوړ پوړی پوځي قمندان ښکېلوي د دغې غمیزې په اړه څېړنې ته نوی اړخ ورکوي. د ماليزیا د هوایي شرکت د ام ایچ ولس الوتکې په پیښه کې چې د 2014 میلادي کال د جولای په میاشت کې د اوکران په ختیځ کې راوغورځېده ټوله 298 سپرلۍ او عمله یې ووژل شوه. د پیښې په اړه په مخکینۍ څېړنه کې ویل شوي چې پر دغې الوتکې روسي ساخت 350 ډوله الوتکې ضد توغندۍ لګېدلې وو او هغه یې رانسکوره کړې وه. او د اټکلونو له مخې د امریکا جمهوری ریاست کاندید ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو ګوند د خپل منځي انتخاباتو په ترڅ کې په نیوادا ایالت کې غوڅ اکثریت ګټلې ده. دا دریم ځل دی چې ترامپ د جمهوری غوښتونکو انتخابات په بل ایالت کې هم ګټي. ویل کیږي چې هغه په سلو کې 240 رایې ګټلې دي. ترامپ سیالان جمهوری غوښتونکو ټیټ کروس په سلو کې د 15 او مارک روبیو هم په سلو کې د یو فیصد رایو په ګټلو سره دوهم او دریم مقام خپل کړی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. وړاندې مې ویل د یو ساعت په اوږدو کې زموږ مهم راپورونه دادی. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي طالبان د سولې خبرو د پیلېدو لپاره ډېر وخت نه لري. که چیرې په دغه ټاکلي وخت کې هغوی د سولې خبرو د پیل لپاره اقدام ونه کړي نو څه به کېږي؟ حنیف اتمر وایي
اگر در اون وخت معین اینا به گفتگوی صلح نبیایند ما از سه کشور دیگه که خود متحد ساخته تا آمریکا در برابر از اینا اقدامات نظامی بکنه، مصرانه میخواییم که این اقدامات انجام بده.
روسیه نن رسما افغان حکومت لزر میله کلاشنکوف وسپارل. په دې اړه یو راپور لرو.
Всего афганское сражение будет передано 10 тысяч автоматов, а Крым 47 и 2,1 миллиона.
دا په کابل کې د روسیې سفیر و چې پر همدې موضوع خبرې کولې او دغه راز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشرتابه به واوري چې له حکومت څخه غواړي د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او واکونو په قانون کې د تعدیل په اړه فرمان نه ورکوي.
ما یې از رئیس جمهور کشور هم تقاضا میکنیم چې از صدور فرمانهای غیر قانونی دغه جلوګیری وکړي.
نور راپورونه هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اساسي او بشري حقونه او د مخکښو ښوونیز پروګرامونه هم اوریدل سي ملتیا مو وکړي. تاسې زموږ غله ازادي راډیووري دوستانو د ژمنې سره سم د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په ارتباط لومړنی راپورت ورزو. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي چې وسلوال مخالفین به د سولې خبرو لپاره ډیر وخت ونه لري او که په ټاکلي وخت کې دوی د سولې خبرو ته غاړه نږدي نو دوی به د څلور اړخیز غونډې له دریو نورو غړو هیوادونو څخه غواړي چې د طالبانو په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د شغلې اتمر دغه څرګندونې مجهولې ګڼي چې په دې اړه په څلور اړخیز غونډه کې څه نه دی ویل شوی. زموږ همکار اجمل تورمان چې هم د اوس د کابل په سټوډیو کې دی په دې اړه موږ ته معلومات راکوي. تورمان صاحب، که زما وزوري لطفا تاسو تفصیل راکړئ چې شغلې اتمر په دې اړه څه ویلي دي، څه څرګندونې لري؟
بله فریبا جان، تاسو یو د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په یوه غونډه کې ویلي چې که مخالفین تر معین وخت پورې د سولې خبرو ته غاړه کې نږدي نو دوی به د څلور اړخیزې غونډې له دریو نورو هیوادونو وغواړي چې د دوی په وړاندې پوځي اقدام وکړي. ښاغلی اتمر وایي چې د دغه اقدام په اړه د سولې د لارې په نقشه کې راغلي دي.
خواست ما ای است که پروسه صلح و گفتگو بر ابد بر روی از اینا باز نخواهد. اینا یک وقت معین دارن. اگر در اون وقت معین اینا به گفتگوی صلح نبیاین، ما از سه کشور دیگه که خود متحد ساخته تا در برابر از اینا اقدامات نظامی بکنه، مصرانه میخواهیم که این اقدامات انجام بده و این اقدامات در نقشه را یا رودمپ که در موردش شما در دو ماه گذشته اکثرا شنیدید مشخصا تسجیل شده بود. اقدامات نظامی علیه اونایی که آشتی ناپذیر هستند.
بله محمد انی فاطمر، دغه څرګندونې نن د روسیې له خوا افغان ځواکونو ته د وسلو د مرستې په غونډه کې کړې دي. ښاغلی اتمر، دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تیره ورځ په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې څلورم پړاو د پریکړه کړې چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې د روان زیږدیز کال د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم ازادۍ راډیو ته ویلي چې تر اوسه پورې به په دې اړه له دوی سره رسمي کی ندی نیول شوی. په ورته وخت کې شمیر افغان پوځي کارپوهان وایي چې په دې اړه په څلور اړخیزو غونډه کې څه ندی ویل شوی چې د خبرو کوم لوري د سولې پروسه تحریموي نو په وړاندې باید څه وشي. د پوځي چارو افغان کارپوه باری آرز په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
زه فکر کوم چې د جناب اتمر صاحب دا څرګندونې یو مجهول خبرې دي. د دې لپاره کوم تجویز دا څلور اخیزه کانفرنس نه دی وځه کړی چې طالب صلح و نمنی څه اقدامات به پوران دي کیږي او یا که افغان حکومت په صلح کې نغړې کوي څه برخورد بوستر کیږي. دا خپل یو فیصله ته ضرورت لري.
د یادونه ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې د خبرو لپاره ډېرې هڅې کوي چې د سولې د عالي شورا په مشرتابه کې د بدلون راوستلې ښه بېلګه یادولی شو. هیر د نوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې تر لومړي پړاو خبرو وروسته دا ویلي ول چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به افغانان د سولې د خبرو په برخه کې د یو شمېر بدلونونو شاهدان اوسي. بله فریبا جان،
مننه اجمل تورمانو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار څرګندونې واورولې چې وای وسلوال مخالفین د سولې خبرو د پیلېدو لپاره ډیر وخت نه لري. دوستانو لکه چې تاسو هم خبرې ستاسو پر راپور کې مو واورېدل، د ملا اختر منصور په مشرۍ د طالبانو ډله وای چې د افغانستان د سولې په اړه راتلونکي غونډې کې د دوی د استازو د ګډون په اړه اړیکه نه ده ورسره نیول شوې، او د همغږي ډلې په څلور مسلور اړخیزه غونډه کې چې پرون په کابل کې وسوه ویل سوي چې راتلونکي مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. دغه راز د افغانستان د نوې ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون هم وایي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې ظرفیت نه لري. د ازادي رادیو په خبرونه کې په د سولې په اړه نور راپورونه او مطالب هم اوریدلای شي. تازه جزئیات او نوي موضوعات کولای شي چې موږ د رادیو لاري او هم د ویب سټ لاري ووري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو د سولې خبرو څخه ورځو د روسیې په لور. روسیې نن رسمن افغان حکومت له زر میله کلاشونکوف وسپارل. په کابل کې د روسیې سفیر وایي دغه مرسته د غیمنیتي هوکړې له مخې له کابل سره سوي چې وړاندې له مسکو سره لاسلیک شوی و. د روسیې سفیر همدارز ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به له افغان حکومت او په خاصه توګه افغان امنیتي ځواکونو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د روسیې دغه مرسته د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو په برخه کې ډېره مهمه بولي، او دای وویل چې افغانستان له روسیې سره پر ملګرتیا ویاړي. سمو جامکار محمد حدیث پردیس په دې اړه برابرۍ سره غونډه ته ورغلی وو، او نور جزئیات په لدد خبرو چې د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس محترم مهرباني.
مننه فری بجان، تاسو ته د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن په کابل کې د روسیې سفیر رسمن افغان حکومت ته لزره میلا کلاشینکوف ور وسپارل. په کابل کې د روسیې سفیر وویل چې د غمرستي د هغه شوی هوکړې لمخې شوی دی چې وړاندې د کابل او مسکو ترمنځ شوی و، او د همدارز ډاډ ورکړ چې روسیا آماده ده چې په راتلونکي کې هم ورته مرستو ته دوام ورکړي. په مشخصه توګه دوی ویل چې روسیا به راتلونکي کال 102 بیا تحصیلي بورسونه افغان حکومت ته ورکړي، او دوی ویل چې 1500 افغان پوځي محصلین د لوړان دي روسیې ته د زکړو لپاره تللی، او 115 نور پوځي محصلین به هم د لنډمحاله زکړو لپاره روسیې ته واستول شي. او د سرحدي پولیسو په برخه کې هم د همکارۍ ژمنه وکړه، ویل چې شپږ 500 سرحدي پولیس به هم د لنډمحاله زکړو لپاره روسیې ته لاړ شي. او بل لوی ژمنه دا و چې روسیا د نظامی برخه ترڅنګ له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې هم همکاریو ته ژمنه ده، او دوی چمتو دي چې په هر برخه کې چې افغان حکومت ترنه وغوړي همکاري وکړي. خغلی مانتس کی وای چې نن مونږ افغان لوري ته لزره میله کلاشینکوف او زین نور مهمات ورکو، او د غمرسته مونږ د هغه سیاست خبیل گده چې مونږ دیو پرمختللی او باثبات افغانستان غوښتون کیو. په ورته وخت کې د غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هغه د روسیې له دغه مرستي مننه وکړه، او په اوس وخت کې د روسیې دغه مرسته ډیره مهمه وبلله. دوی ویل چې په دغه مرسته سره به د افغان ځواکونو د تجهیزاتو لپاره چې کومې سنځي لري تر یو بریده حل شي، او په راتلونکي کې هم د داسې مرستو غوښتون کې دي. دوی ویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې د روسیې په ګډون له نورو هیوادونو له لورو ملاتړ څخه د خفیفه سلا ترڅنګ د ثقيله سلا حقوقونه هم کوي، او دوی هڅه کوي چې د افغان ځواکونو د تجهیزاتو په برخه کې چې کومې ستونزې لري هغه رفشي. او په ورته وخت کې دوی ویل چې افغان حکومت له روسیې سره د ګډ هدف او د ګډې موخې لپاره کار کوي، او په دې برخه کې روسیې ورسره شمنه کړي، او افغان حکومت د روسیې پر ملګرتیا ویاړي.
اخر کې بیا هم اجازه راکړي چې د روسیې د محترم حکومت سره الله جلاله ماب سفیر صاحب سره د زړه د کومې مننه وکم. سلامت اوسئ او ستاسو په دوستۍ باندې موږ ویاړو. ډېره مننه.
با په ټوله کې په نننۍ غونډه کې په کابل کې د روسیې سفیر په وار وار دا ژمنه بیا تازه کړه چې روسیا د نظامی برخې تر څنګ په اعلی افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې مرسته ژمنه ده، او تر څنګ دا یو خبره وکړه چې ګواکې وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي چې روسیا په له امریکا سره یا له غرب سره په افغانستان کې خپل همکاري قطع کړي دي. دوی ویل چې دا راپورونه سم نه دي او په دې برخه کې چې هر ډول همکاري ته ضرورت وي دوی آماده دي. بلې فریبا جانې،
مننه. زموږ همکار محمد حدیث پردیس وو چې د روسیې د پوځي مرستو په اړه مشته معلومات راکړه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غل ازادي رادیو بری ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو په منځنۍ صفات ولس شپږ نو یاو د اف ام پر 3.5 صفه د افغانستان په ټولو ولایتونو او لر پرتو سیمو کې صفه وځي اوریدلای شي. ورته د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون اړوند یوې موضوع ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او وقونو په قانون کې د تعدیل په اړه فرمان ورنکړي. کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د انتخاباتو د قانون لمخې د انتخاباتو د قانون د تعدیل صلاحیت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لري نه کومه بل مرجع. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو چې د شغل نورستانی کانفرنس ته ورغلی و.
بله فریبا جان، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو واکونو قانون د تعدیل وسنی طرحه د وزیرانو شورا مسویبه په بشپړه توګه یو حکومتي وبلله. دغه کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل حکومت د سیاسي پلان لمخې هڅه کوي چې د خپل خوخي کسان د انتخاباتو په کمیسیونونو کې په دندو ګماري. خغلی نورستانی له حکومت او په ځانګړي توګه له ولسمشر څخه وغوښتل چې د انتخاباتو د اصلاح په نامه غیر قانوني فرمانونه نور ورنکړي.
ما از رئیس جمهور کشور هم تقاضا میکنیم که از صدور فرمانهای غیر قانونی دیگه جلوگیری بکنه. ما اینمی فرمان تقنینی که حکومت تصمیم داره دوباره صادر بکنه جدا مخالف هستیم، جدا خلاف قانون است. تعدیل هر نوع قانون در انتخابات وظیفه اینمی کمیسیون است.
احمد یوسف نورستانی ویل هر رقم د اصلاح د انتخاباتو هر کلای کوي، خو دا وکړه چې ځینې حکومتي کړی غواړي د کمشنرانو د اصلاح په بڼه باندې ځینې خپل واک، یعنی هغه کسان چې خپل خوخي دی غد انتخاباتو خپل واک کمیسون کې ځای پر ځای کې او دراتونکو کی انتخاباتو لاسوهنې ته زمینه برابره کړي. د همدارنګه په یو بیساري او نادر حرکت کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د جمهوري ریاست انتخاباتو نتایج اعلان کړل. په دې نتایجو کې یوسف نورستانی وویل چې اشرف غنی د 3,095,516 ګټلې چې د ټولو رایې 55% کیږي، او همدارنګه ډاکټر عبدالله 3,015,000 رایې ګټلې دي چې د ټولو انتخاباتو 43% رایې تشکیلوي.
رای آقای محمد اشرف غنی 3,935,567 رای که جمله 55.27%. رای که جناب دکتر صاحب عبدالله به دست آوردن 3,185,018 رای 44.73 رای میشه. این رای نهاییشان رای معتبرشان بوده.
خغلی نورستانی هم دارنګه له حکومت او په ځنګړی توګه نړیواله ټولنې غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په کارو کې لاسوهنه ونکړي. هم دارنګه دوه دوړ اورګانونو غوښتنه وکړه چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د بودیجه هم دارنګه امنیت تدابیر ورته برابر کړي ترڅو دوی د راتلونکو انتخاباتو چې د 1995 کال د میزان په میاشت کې د ولسی جرګې او همدارنګه د ولایتي د ولسوالۍ د شوراګانو انتخاباتي دغه ته عملیاتي کارونه پیل کړي. دوی ول چې حکومت ورسره ژمنه کړې و چې د دال میاشتې په 15مه به دوی ته بودیجه په واک کې ورکوي، خو یوسف نورستانی همدارنګه ول چې دوی تر اوسه پورې حکومت په دې اړه باندې هیڅ غبرګونه د خودلې نه په دې اړه باندې څه امکانات په لاس کې ورکړی دی. یوسف نورستانی ول کچری د راتلونکو انتخابات چې د ولسی جرګې همدارنګ د ولسوالۍ د شوراګانو دی و ځنډې د پړه به د حکومت پر غاړه وي. بلې فرباجانی
مننه. رحمت افغان وی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دریز پاړه خبرې کولې چې وایي د کمیسیون مشر وایي د انتخاباتو د قانون لمخې د انتخاباتو د قانون د تعدیل صلاحیت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دی، نه د کوم بل مرجع او حکومت غوړي چې په دې اړه نور ولسمشر فرمان ورنه کړی. دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي رادیو پر انټرنیټ هم واوري، پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. ورزو کونرتا او د لسګونو دینی عالمانو قومي مشرانو او ځوانانو هغه خبرګون اورو چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د فضل الله وحیدی د نیول کېدو په اړه کړي دي. دغه مشرانو د چاره غندلې ده او وایي چې دا کار د نړیوال قوانینو سرغړونه ده. دوی له افغان دولت نړیوال ټولنې او د پاکستان له چارواکو غواړي چې د کونړ او هرات ولایتونو په خوانی والی پر خوشی کولو کې پوره مرسته وکړي. دوی وایي چې فضل الله وحیدی ژر تر ژره راخوشي نسي نو د دوه هیوادونو په اړیکو به بد اغیز وکړي. زموږ همکار روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار جوړې شوې غونډې ته وویل سید فضل الله وحیدی دوی سره له 15 کالو زیاته دنده تر سره کړي. کونړ کې د بیرغونې ډیر کارونه کړي چې دوی ترې ډیر خوښتي او له افغان دولت غواړي چې د خاغلی وحیدی پر خوشی کولو کې د خپل ایمانی او افغانی دنده تر سره کړي.
دا یو دیانتدار سړی دا یو کارګر سړی او د دې کارونه دیانتداری دا چانه پټه ده او دلته موږ او تاسو ډېر ښه وخت تیر کړی دی. زمونږ د کونړ ولسونه ځوانان مدني ټولنې ټول دا غږ کوو چې دغه زمونږ مشر باید دا خلکو نه په هر وزن چې کېږي په د خبرو د لارې نه کېږي باید دغه راخلاص شي.
د سولې شورا رئیس محمد اسماعیل منیب وای سید فضل الله وحیدی د سفر اسناد او د پاکستان ویزه درلوده خو بیا هم د هغه قانوني اسناد او سپینګرټوب ته ونه کتل شول او د پاکستان په زړه اسلام آباد کې اختطاف کړی شو.
مونږ بیا هم د پاکستان نه دا غواړو چې زمون مشر دلته دتک په قانوني لحاظ سره شوی دی او دغه تصیاغه سیاسي اختطاف غیر قانوني شوی دی. نو په لحاظ چې زمون دولت او د پاکستان د دولت روابط خراب نشي او دای سبب ونه ګرځي د پاکستان زمون په کلکه غواړو چې دغه پراخلاصېدو کې د جدي اقدام هلې ځلې وکړي.
د دم کلي ځوانانو شورا مشر حاجی ذبیح الله صاحب الحق په پاکستان کې لمدنی ټولنو سیاسيونو او ولسونو وغوښتل چې باید د سید فضل الله وحیدی په مندلو او راخوشي کولو کې نستړی کېدونکې هلې ځلې وکړي
او دا پاکستان مشرانو لا د پاکستان ځوانانو لا د پاکستان مدني پالانو لا د پاکستان سیاسيونو لا دا په کار دي چې زموږ نه ډیر زور په دې حق کې د وحیدی سره په خوشي کولو کې هغه وکړي ځکه چې دا خطر هغه ته متوجه دي په نور هیوادونو کې هم په خپل دننه د هیواد کې هم بیرون د هیواد نه او موږ یوازې د وحیدی سره نه بلکې د ټول افغانستان د سپینګرو مشرانو او سیاسي شخصیتونو نه هغه څوک چې د افغانستان په جوړولو کې برخه اخلي او هغه سره دغه عمل کوي موږ یې په کلک ټکو باندې غندو.
مولوی محمد اجمل وای پاکستان او افغانستان د یو بل ګوندین دي، باید چې ګوندین یو بل ته سانتیاوی برابر کړي ترڅو د دواړو هیوادونو ولسونه خپلو کې د ورورۍ ژوند تیر کړي. خو په دې ورستیو کې چې پاکستان د افغانانو د زورولو کومې هڅې پیل کړي دا د دواړو ملکونو خو اړیکو ته زیان رسولی شي.
نو موږ په خپل حکومت باندې کار کوو او چې د وحیدی صاحب د خلاصون لپاره وفدونه ولېږي او د هغه د خلاصون لپاره حل ځلې وکړي. په پاکستان باندې موږ کوم چې زموږ یو ساسي ګاونډیتوب دی، زموږ یو د پاکستان ډېره اوږده پوله ده او دا شیان ګاونډیتوب ته ضرر رسوي.
خلق وای د لومړی ځل نه دی چې پاکستان کې یو افغان سیاستوال نیول کیږي، بلکې لدی وړاندې د طالبانو سفیر ملا ضعیف ونیول شو، امریکایي ځواکونو ته حواله کړی شو. له هغه وروسته د ولسمشر کرزی د حکومت نومان سفیر فراهی له حیات آباد څخه وتښتول شو چې له نږدې دوه کالو بعد پې پیدا او افغان دولت ته وسپارل شو. هلته پراته افغان کډوال هم هر ورځ په بیلابیلو نومونو نیول کیږي، خو تر اوسه افغان دولت نه د خپلو سیاسي شخصیتونو پوښتنه وکړه او نه هم په پاکستان کې په افغان مهاجرونو د زور زیاتی مخه ونیوله.
د په کنړ ولایت کې مو د دینی عالمان قومي مشرانو او ځوانانو څرګندونې واورېدلې چې د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او د پاکستان له چارواکو غواړي چې فضل الله واحدي ژر تر ژره راخوشې کړي. او په دې سره په کابل کې د ماپښین 2:10 کې سوې نوریاس نوري په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي که وسلوال مخالفین سولې ته غاړه کې نږدي. د څلور اړخیزې کمیټې له دریو نورو غړو امریکا، چین او پاکستان څخه به وغواړي چې د هغوی پر ضد پوځي اقدام وکړي. په کابل کې پرون د دغه کمیټې د خبرو په پای کې طالبانو ته د خبرو بلنه ورکړل شوه، خو طالبان وویل چې دوی د خبرو له پلانه خبر نه دي. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې کمیسیون په کارونو کې د لاسوهنې ډډه وکړي، او د دې کمیسیون د دندو او صلاحیتونو په قانون کې لاسوهنه هم د قانون تر پښو لاندې کول دي. د کابل ګارنیزون قومندانۍ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې له 4 موټرو څخه تورې ښیښې په کابل ښار کې پاکې کړي، او ځینې بې سنده موټر او وسلې هم ترلاسه کړي دي. ایران د خپلو زړو مسافر ډرونکو الوتکو د نوي کولو لپاره له برازیل څخه 50 الوتکې رانیسي. د برازیل امبریر په نوم د الوتکو جوړولو شرکت په نړۍ کې دریم لوی شرکت دی. سعودي عربستان او بحرین له ایران او د دې هېواد مدیترانې په غاړه متحدینو سره ژورو اختلافاتو ته په پام سره خپلو اتباعو ته لبنان ته د سفر او هلته د استوګنې په اړه خبرداری ورکړی دی. جاپانی رسنۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی څخه غوښتي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره په می میاشت کې موسکو ته لاړ نشي. د مالیزیا د هوایي شرکت د راغورځېدلې الوتکې د پیښې په اړه د یوې خپلواکې څېړونکې ډلې په هغه راپور کې چې د هالند څارنوالانو ته یې سپارلی، د روسي ځواکونو د یوه جزوتام قومندان د دغې الوتکې د رانسکورولو په پیښه کې په لاس تړلو تورن شوی دی. او د اټکلونو له مخې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ په نوادا ایالت کې د ګوند انتخابات ګټلی. دا دریم ایالت دی چې ترامپ کې خپل ګوند انتخابات ګټي.
د سنو د همدا د امریکا د ولسمشر انتخاباتو اړوند پر یو راپور سربیره نور دوی ونیز خبرونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې غوته ورسو اقتصادي خبرونه به سباون کا کار څخه وورو.
سلام په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې ټاکل شوې ده ډېر ژر به په بادام باغ کې یو کرنیز نندارتون جوړ شي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې دا کرنیز محصولات به په یو اصول اویا غرفو کې نندارې ته کښېښول شي. د ښاغلي راشد په خبره دغه نندارتون به د روان کال د حمل میاشتې په لومړۍ کې پیل او څلور ورځې به دوام وکړي.
په دغه نندارتون کې تولیدونکي، بازار او ملي تجار اشتراک لري، او دا یو ډېر لوی او مهم فرصت دی افغانستان تولیدونکي او بازار لپاره.
ښاغلي راشد زیاته کړه چې د تیر کال په نندارتون کې تشبیه تو ډېر کسان ګډون کړی و چې د نوموړي په خبره سږ کال به دغه تعداد نور هم ډیر شي. د افغانستان د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو دغه ډول نندارتونونه په کال کې دوه واره جوړیږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په روان کال کې د زعفرانو په کښت کې ډیر والی راغلی دی. د دغه وزارت د معلومات پر اساس په روان کال کې د هیواد په 40 ولایتونو کې په 900 هکتار ځمکه زعفران کرل شوی و چې تر 300 کیلوګرام ډیر زعفران ترې لاسته راغلي دي. دا یادونه ورده چې د زعفرانو د کښت ترویج په هدف په 15 ولایتونو کې 88 د زعفرانو پیاز کروندګور ته وشل شوی دی. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري د ملي پروژې او د دغه ځون د بزګر ترمنځ د اوبو د ذخیرو او د کرنیزو وسایلو یو تړون لاسلیک شو. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري څنګ مسول محمد لال ملخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت د دغه ادارې او بزګر ترمنځ لاسلیک شو. شغلي ملخیل زیاته کړه چې د دغه تړون پر لاسلیک کول سره به په دغه ځون کې تر ډیره د باغوانانو او بزګر ستونزې هوار شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثار سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني او 10 پوله، یو یورو 4 افغاني او 15 پوله، یو پاوند پینځنی وی افغانۍ یو شل پله، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ یو شپته پله، او زر پاکستانی کلدار 1438 افغانۍ.
د سپاون ککر څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د تیرو کلونو پرتله د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې په دې کال کې په څلورویشت ولایتونو کې زعفران کرل شوي و چې ښه حاصلات یې هم درلوده. تفصیل به له سپاون امیر زی څخه واورو.
د کرنې وزارت وایي چې په 1349 کال کې د هواد په سلیری شولایتونو کې شاخوان حسابات رسمکه کې زعفران کرل شوی وو چې سبان 3000 کیلوګرام حاصلات یې ورکړی دي. د دغه وزارت وایند لطف الله راشد آزادی رادیو ته وویل چې د زعفرانو د غندزکخ به ساره دی او د تیرو کلونو په پرتله د پاموړ زیاتوالی خي.
د مجموع 900 هکتار زمين
د هیواد په څلورویشت ولایتونو کې په 900 هکتار ځمکه کې زعفران کرل سوي دي. دا د روان کال د شو تدابیرو نتیجه ده چې موږ د زعفرانو ښه نتیجه ترلاسه کړه. د هیواد مناسبه هوا او د کرنې وزارت د کارکونکو هلو ځلو هم د زعفرانو په حاصلاتو تاثیر کړی دی.
خغلی راشد زیاته کړ چې په افغانستان کې د زعفرانو د کرنې د پراختیا عوامل د یاد بوټي او بوته کمالتیا او د برخې ته د بزګرو او حکومت ځانګړې پاملرنه ده. نوموړي زیاته کړ چې د کرنې وزارت هم د زعفرانو د کښت د دودیدو لپاره په 15 ولایتونو کې د زعفرانو اتیا ټنه پیاز په وړیا توګه بزګرو ته ورکړي دي. زعفرانو ته په افغانستان کې د کوکنارو د بدیل په توګه هم کتل کیږي او له همدې لامله د افغانستان حکومت د زعفرانو پر راوچولو سره هڅه کوي چې د کوکنار د کرلو مخه ونیسي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي هم ټینګار کوي چې زعفران د کوکنار د مخنیوي ښه بدیل دی او بزګرو ته له اقتصادي پلوه هم ګټه رسوي. د دغه وزارت ویان محمد انیب دانشیار په اړه وایي
خوشبختانه یکی از بدیل مناسب معیشت
رښتیا هم چې په افغانستان کې د مخدره موادو کرلو یو ښه دلیل زعفران دی چې په نړیوال بازار کې ښه مقام او لوړ کیفیت لري. یوازې زعفران په شان په نورو ولایتونو کې موږ ځینې پروژې په پام کې نیولې، لکه په هلمند کې د پنبې او په قندهار کې د انارو پروژه چې نړیوال ارزښت لري.
د زعفرانو کښت په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره یو نوی ګام دی او په کمه موده کې کښت زیات شمېر ولایتونو ته رسیدلی دی. د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې په کابل کې اوس یو کیلو زعفرانو بیا 80000 افغانۍ ده، خو په نړیوالو بازارونو کې بیا تر دې ډیره زیاته ده. له زعفرانو څخه د درملو او عطرو په جوړېدو کې ډیره استفاده کیږي.
له سبونه مجلس خمنانه دوستانو د اساسي او بشري حقوقو او هم د شوزو اونیز پروگرام وخت را رسیدي، خو مخکې تر دې چې هغه ووري د امریکا جمهور رئیسات کاندید ډونالد ترامپ د جمهور غوښتونکو ګوند د خپل منځي انتخاباتو په ترڅ کې په نوادا ایالت کې غوښت اکثریت ګټلې دي. په دې اړه د راپور تفصیل بل رضوان مراد خبرو.
په نیواډا ایالت کې د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو سره ډونالد ټرمپ د پرله پسې دریم ځل لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند په ایالتي انتخاباتو کې بریالیتوب ترسیږي. په نیواډا کې له بریالیتوب وروسته د امریکا جمهوري ریاست کاندید میلیاردر ډونالد ټرمپ اوس کولای شي چې د متحده ایالاتو په لویدیځ، جنوب او شمال ختیځ کې د کامیابۍ ادعا وکړي. د جمهوري غوښتونکو ګوند د خپل منځي انتخاباتو په لړ کې د ټرمپ دوه سیالان مارکو روبیو او ټیټ کروز د دوهم مقام د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. ډونالد ټرمپ په نیواډا کې د خپل بری په اړه خپل پلویانو ته په وینا کې ویل دا وایي تاسو په هیګه چې وړاندې مو توقع نه درلوده چې دا به ګټو. تاسو په هیګه کنه که اټکلونو ته وګورئ نو توقع دا و چې زیات برای به ترلاسه نه کړو او اوس یې مونږ ګټو. ډیر شربا په ټول هیواد کې ګټل ګټل پیل شي. په نیو همشایر، ساوت کارولینا او نیواډا ایالتونو کې لپاره به سي کامیابی ورسته. ډونالد ټرمپ د مارچ په لومړۍ نیټه د جمهوریت غوښتونکو د خپل منځي انتخاباتو لپاره په حرکت کې دی. د راتلونکي مارچ لومړۍ نیټه د فوق العاده سي شنبه په نوم هم یاد شوې، ځکه چې په دې ورځ د امریکا په لسو ایالتونو کې په یو وخت د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ د امریکا د ولسمشري د کاندید د معلومولو لپاره انتخابات کیږي. بلور تر د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن تر دې مخکې چې د مارچ په لومړۍ نیټه یا په فوق العاده سي شنبه په لسو ایالتونو کې د ډیموکراټانو په خپل منځي انتخاباتو کې برخه ولري، په ساوت کارولینا ایالت کې د لوی بری لپاره هیله مند ده. ورسته نظر پښتنې ښیي چې میرمن کلینټن په ساوت کارولینا او نورو جنوبي ایالتونو کې د تور پوستو امریکایانو له پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو د او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د زندانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب شرغلست.
در څه د مخنه تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو چې زمونږ اواز تاسو د استودیو نه اوري، یو ته خپل سلام احترامات او نیکی هیلی وړاندې کوم. په دې امید چې جوړ روح سره اوسیږي ټول.
سیرت صاحب محترم، که لومړی د افغان زندانیانو د وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
لکه څنګه چې په قانون کې محابس او توقیقانات ځانګړی قانون جوړ شوی دی او په معیارو باندې حقوق زندانانو او محبوسینو ته ورکړل شوی دی. مختصرا عرض وکړو چې تقریبا اوس په درې ولایتونو کې لا ستونزې د محبس په حق لسته، چې هغه هم یا تعمیر دولتي دی خو سابقه دی معیاري نه دی، او یا هم په وسم په کرایي کورونو کې محبوسین ساتل کیږي، چې دلته د محبوسینو ساتنه په دغه سي غیر معیاري ځای کې دغه خپل یو تون زده د محابسو د قانون په وړاندې باندې. لکه څنګه چې موږ مکلفیت دی د ستونزې چې موږ کله وینو اړوند ادارو ته موږ خپل مکاتب لګلې دي چې ترکو په دې کې هغه خپل عزمي توجه وکړي، کوم حقوق چې د خلکو د محکومینو ترکل سوي دي هغه دوی ته ورکړ سي او مراعات سي.
سیرت صاحب، قانون زندانیان ته کوم حقوق ورکړي؟ آیا قانون چې کوم حقوق زندانیان ته ورکړي له هغوی څخه برخمن دي؟
په محبس کې د محابسو د قانون په اساس آیا محبوسینو ته حق ورکړل سوی که نه دی ورکړل سوی؟ موږ چې کوم نظارتونه مخکې هم درلود او څه ورځې مخکې هم د همجوار ولایتونو نه چې کوم موږ نظارت وکړ، په دې کې اولین ستونزې چې دي هغه د کمیت او کیفیت موضوع ده. محابس تعداد د کم و تعداد لخاطر جوړ سي، چون د جرایمو کچه ډیره ده، محبوسین او یا متهمین چې توقیف ورته وي د تعداد زیات دی، بنان اتاق چې گنجایش دی اتو کسو لري، دلته تر شپاړسو کسو شل کسو پورې پکې اوسیږي، چې دا خپله یو سرغړونه د قانون ده او دلته محبوسینو ته یو نوی تکلیف دی. بعضو ته چپرکټ شته، بعضو ته نسته چې هغه په نمناکه ځمکه باندې څملي. دا یو مهمه ستونزه په محابسو کې ده چې ځای ډېر زیق دی، کچه د محبوسینو ډېره لوړه ده. بل محبوسینو په بعض محابسو کې لکه د کاپیسا، پنچیر، پروان سیهی ونه لري. بل اتاقو ته چې کله ننوځې لباس تعداد د محبوسینو چې زیات دی، وسایل د ګرم کننده یعنې تسخین وسایل اصلا وجود نه لري. بل ستونزه د ډوډۍ ده چې نن سبا هر څه قیمته سوي، دوی ته هماغه ستانډارډ 50 روپۍ دي په درې وختو کې، چې په دې 50 روپۍ کې محروقات شامل دي، مثال د دوی خوراک شامل دی، غوړ وغیره، نو دا هم یو ستونزه ده چې په کافي شان باندې دوی ته نه راکي. چې یو مهم ټکی تر اوسه پورې موږ نه دی لیدلی په محبس کې، چې هلته رخصتي محبوس حق لري چې د خپل رخصتي نه استفاده وکړي که نه، دا حق حقوق هغوی ته ورکړل سوی نه دی. د سپورت ځای نه لري، صنعتي هغه نه لري، ځای نه لري. لکه اوس محبس د قانون د محبسو کې ورته حق دی چې محبوس باید سرګرم وي، په یو کار باندې تولید ولري په داخل د محبس کې، نو چون ځای نشته ده دوی حتی نسی کولای چې دغه صنعتي بخش فعاله کی او د محبوسینو نه په دې مورد کې استفاده وکړي او د روی هم بله ته هغه چې دا زیات مهم توجه. اصلا د محبس تعریف دا دی چې دلته احیای مجدد وسی، نه تعذیب جسمی او یا د فقط آزادی د سلب سی، په دې منظور نه ده. مونږ د تعلیمي بخش کې محابسو کې چې مونږ کوم نظارتونه کړي دي، تعلیمي بخش ډېر ضعیفه دی. متاسفانه تعلیمي بخش په محابسو کې په تور د کل فلج دی، هیڅ توجه نه کی. فقط محبوس افتاوی دې در اوزه، دو ساعته د افتاوی د په قانون کې استفاده دې وکړه، خو نه کړه دروازه پسې پوری کړي، درس ورکړي چې دوی دغه روحیه تغییر وکړي دې دی نه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند. آزادی
خزینه تر سری اجازه نه ورکې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شوي.
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
سیره سیب لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، زندانیان له ګڼو حقوقو برخمن دي، خو داسې معلومیږي چې دوی ته دغه حقوق لکه څنګه چې قانون ورکړي نه دي ورکول سوي. که چیرې دا لړۍ همداسې ادامه پیدا کړي اثرات پیدا کوي.
ولې نه همدغه اثرات دی چې کله فرض مثال محبوس راځي دلته حقوق نه ورته بیانېږي. ما چې څنګه اشاره کړه دغه بحث تعلیمي دا بالکل ضعیف دی. باید په هر ورځ په زندان کې زندان بانا هغه ته محبوسینو ته باید د زندان قانون او د حقوق ورته واورول سي چې ستا په زندان کې دغه حق دی، دغه حقوق دیدی، کوای سي دغه حقوقو نه خپله استفاده وکړي. دا قطعا بیانېږي نه هغه حقوق چې کم محبوسین درکړل سي او هغه امید او هغه تعریف چې د محبس دی چې دغه شخص باید د خپل اعمال نادم سي او صالح سالم فرد جامعې ته سي په هغه وجه باندې نه کیږي. هغه د محبس نه چې کله وزي یو اقدمند شخص له هغه نه کیږي، ځکه برخورد ناسالم قانون حقوق ورته بیان سوي نه دي، حقوق ورکړل سوي نه دي. نو نور داسې موارد چې هغه د پایوازي حساب دی او لږ برخورد زبې کیږي سمت کیږي کنه، دا موضوعات چې کله محبس کې بندي وګوري هغه نور اقدمند کیږي.
سیرت صاحب، په دې برخه کې مو له اړوندو ارګانونو څخه غوښتنه څه ده؟
نو زه امیدوار دیم چې دولت جدی توجه ورته وکړي. صحي بخش دی، صنعتي بخش دی، تعلیمي بخش دی، د دوی د اوسېدو ځای ته، د دوی د خوراک بخش ته، د دوی د او څښاک د بخش ته چې باید داسې سپورت دی، باید سپورت زمینه ورته مساعده سي. د پروان محبس دی، د ګرځېدا ځای پکې نسته، تقریبا شپږ سوه کسه پکې اوسېږي. دغسې محبس د پنجشیر دی چې که دوه کسه راسي محبس بېرنوی سي، موانع نسته، په یو دښته کې دی، اوبه نه لري، د سپورت ځای نه لري، فقط یو صفه ده. هماغه د افتوي ځای هم دی، د سپورت ځای هم دی، د مانځه ځای هم دی، د مسجد حیثیت لري. نو زه امیدوار یم چې مسؤولین د دولت د زموږ آواز واوري، په دې قسمت کې جدي توجه وکړي او محبوسین چې کوم محبس کې دي د قانون د محبسو په رڼا کې دوی ته هغه حقوق وربیان سي، او هر ورځ باید محبس مسؤولین د محبوسینو ته هغه خپل حقوق دوران کې وري کې د قانون مراعات سي، چې تر هغو پورې دغه مظلومه طبقه چې دوی ازادي سلب سوې ده، ازادي ډېر یو غټ نعمت دی، دوی سالم اشخاص جامعې ته راسي، دغه محبس کوم ځوان چې دوی له خاطره پند وي او د نورو له خاطره یو د عبرت ځوان دي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې یوې داسې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک الله مو مل سه.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، په دې هیله چې ژوند مو له خوښیو ډک وي. د دې ونۍ خبرونه پیلوو. روانه خبرونه کې د خزو ترمنځ په بدشګونی او بدقدمی خبرې کوو. دا چې دا ډول انګیرنې کورنۍ او په ځانګړې توګه میرمنې له کومو ناخوالو سره مخ کوي، د حل لارې څه دي، او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ارزول کیږي، دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو سموک په ټولنه کې د خځو په وړاندې د شته ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم جدي ده چې یو شمیر میرمنې د کورنۍ لخوا په لفظي او روحي ډول ځورول کیږي. په افغانستان کې په یو شمیر کورنیو کې داسې دود او دستور دی چې کله یو میرمن کونډه شي یا خپل خاوند نه طلاق واخلي او یا بې اولاده وي نو کورنۍ او د ټولنې خلک یې بدشګونه، بدمرغه او بدقدمه بولي. د خیر ښېګڼې په کارونو کې د ګډون اجازه نه ورکوي. خلک داسې انګیري چې کدا ډول میرمنې د خیر په کارونو کې ګډون وکړي نو د هغه کار پایله به بدوي او دوی به بدبخته شي. د ننګرهار اوسیدونکي زرمینه وایي 25 کاله کېږي چې میړه یې مړ شوی دی. له هماغه وخت نه تر اوسه یې خواښي او د کورنۍ نور غړي دا ځوروي او پیغورونه ورکوي چې ته بدقدمه وي او زما زوی دې وخوړ.
د ما 25 کاله کېږي د ما شوهر شهید شوی ده. اوس هم د خواښې ژوندۍ ده. راته وایي ته قدم خوش کوي دغه کور ته راغله د ما زوی دې شهید شو. دا خبره د خواښې مو کوي، د اندران مو کوي، مثال هر څه کوي، لیورونه مې دا خبره راته کوي. وایي د موږ ورور د که مثال ته قدم خوش کې دغه کور ته راځي زتی زارم زتی سه چاره نه لرم زوی څه بو وکم د مام د زلن نو وکد ما یوانان به خوار سی خپل ز خوار سم زوی دی الله رو مکرر. او د خبره کړه ته کی زتی زارم چیرته بزلار سند نو سنگ ته نه دریګم وای د کون د کزلار کی د دې سوري خدای نه خاصه په دغه ناو بندونه لوي د خو کنده ده زتی خلک بد منی کنه.
د میدان وردګو سیدونکو نیمه غنی د خپل سیمې د سترګو لیدلی حال او د هغې انجلې کیسه راته کوي چې میړه یې مړ شوی و او دای لیورته په نکاح کړی ونو. د واده په ورځې په دروازه کې د ناوې په مخ په ستنې خالونه کېښودل چې قسمت یې ښه شي.
زموږ په کلیوالو سیمو کې دا رواج ده کله چې یو نجلۍ یا یو ناوې کونډه شي هغې ته د بدشګونه په سترګه کتل کېږي. یو داسې خاطر لرم چې یوه نجلۍ وه چې هغه نامزاده وه او بیا مخکې له دې نه چې واده وکړي هغه نامزاد یې وفات شو او یم دا کونډه شوه. بیا یې دا د خپل دویم لیوره ته په نکاح کړه. کله چې هغه یې بیا راوسته بیا نو په ښځې په منځ کې ویل چې فلانۍ باجره ته دغه دې وشي د دې په ټنډه باندې د خالونه ورته کېږدي، ځکه چې په هغه واده په ورځ باندې که د دې په ټنډه خالونه کېږدي شاید د دې قسمت تغیر وکړي او دا کچو اوغ بد شګونه وشاید په نیک شګون باندې واوري. فکر کوم هغه دروازه کې د یو لوی توهین ده چې ویناوي ته کیږي او هغه ته ستنه راخصل کیږي هغه ټنډه باندې خلونه ویل کیږي تر دې لپاره چې یعنی هغه قسمت ورسره واوري.
اغلی نیمه همدار زیاتوي کله چې یو میرمن کونډه شي نو خلک ورته په ښه نظر نه ګوري او دا ډول میرمنې هم تر خپل وسه د خوښۍ له مراسمو ځان ګوښه کوي.
کله یو ښځه کونډه شي نو هغه دومره منفوره شي په هغه ټولنه کې چې هغې ته د یو سمې ښځې په سترګه نه کتل کېږي او هغې ته د بدشګونې ښځې په سترګه کتل کېږي. او همداسې چې مثلا کله د هغې ورور واده وي نو هغه چې د هغې ناوې راوړي بیا نو دې ته وایي چې ته مخې ته مه ورځه ته بدشګونه یې. حتی ما داسې لیدلی دي چې کله د بام په سر هغه ولاړه وي هغه ناوې چې کله راوړي دې ته وایي چې له بام څخه راکوزه شه چې ته پاس ولاړه یې د هغه لاندې د ته باید دلته ونه اوسېږي چې ستوری پرې ونه لوېږي او هغه هم داسې بدشګونه نه شي. هغه میرمنې داسې حالت رسېدلې چې خپله په دې خپل تقدیر باندې رضا وي او کله چې هغوی ګوري چې یوه نوې ناوې راوړل کېږي دوی کوشش کوي چې هغې څخه ځان ډېر لرې وساتي د هغه له جامو څخه د هغه له هغه مراسم چې اجرا کېږي هغې سره چې یعنې که زه دا کار وکړم شاید د ژوند بد سیوری په هغې باندې هم ولوېږي او ځان تقریبا دومره ګوښله له ټولنې څخه احساسوي خپله ځان ته په بده سترګه ګوري او نور خلک چې یعنې طبیعي چلند ورسره کېږي.
په ډیری کورنیو کې دا دود هم دی چې کله یو انجلۍ نوې واده یا نامزاد شي او په هماغه وخت کې د خسر د کورنۍ کوم څوک وفات شي بیا نو اصلي ملامت هم دا ناوې ګڼل کیږي. دوی داسې فکر کوي چې د ناوې قدم د دوی د کورنۍ لپاره ښه نه شو او د کورنۍ یو غړی وفات شو او له داسې پیښې وروسته بیا د ژوند تر پایه سپکې سپورې ورته کیږي او ځوروي. د ننګرهار اوسیدونکو راهله وایي د دې وخپلوانه په نامزاده کې کونډه شوه نو د هلک کورنۍ بدشګونه ګڼله او دا میرمن اوس له هیڅ سره ټولنیز روابط نه لري.
ایونجلی وسی اول خو په طرف کې هغه په جبر سره یو چاته نامزاده کړسه دې اصلا رضایت نه وو. خو خیر چون دا لک په روستو کې تحصیل وکړو مقصد الک د دوی د واده دوره راغله الک سي ټکر وکړو نو دوی ویل سي نه دا د واده موضوع سره مسته سو د بدشګونه ځکه د دې قدم نیک نو د دې له برکته دا لک د څه زخمی شو. څه دوه مره د واده موضوع رامنځته سوله تقریبا څو میاشتې وروسته یو کار غوندي دوباره دا لک ټکر وکړو او بلاخره وفات شو. نو ټولو یوازې د نجلۍ ته ازاداري وکړې او غمشریکي ورسره وکړې. نو دوی ورته سدا ته بدبخته یې بلاخره دا پرواني مشکل اخته سو. د دېغه وړوکي ورور ته نامزده کړه. بلاخره د دې یو زوی وشو وروسته له یو کال نه هغه وفات شو. دوی سته بیا بدشګومه یو بدبخته یې سدا زوی دې مړ شو. مطلق روابط له خپلو خپلوانو همسایګانو کلیوالو او ټولو سره قطع. اوس نه چا سره څوک رسم نه ورسره کښېني او نه چاته په مړې ژوندي کې ورځي. نو دا ژوند کوي خو ډېر د بندي او اسیر په شکل ژوند کوي.
افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کله د خوښۍ مراسم وینو هغې ښځې ته ډېر ارزښت ورکوي چې ډېر زامن ولري او یا په ژوند کې ډېره نیکمرغه وي. نو د خیر کارونه په همداسې یوې مېرمنې ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي نجیبه وایي دا چې کله کوم واده ته لاړه شي نو په ناوې تل دا شال اچوي ځکه چې ټول ورته وایي چې ته نیکمرغه یې نو دا کار ته وکړه.
دغه یو محفل زمونږ د خپلوانو څخه او هغه ویل چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډیر زیاته خوشاله دی خپل خاون سره یا د خپل بچیانو سره یا ښه ژوند لري. نو یو ناوې و او هغه ویل چې د تا یو ماشوم ورکاو شاله په سر واچو. نو هغه چې ما یو ماشوم را وخستو د دې په غي کې مې ورک او د دې په سر باندې مشال واچو. دغه سره واجونه ډیر زیات دي خصوصا هغه خزه چې مثلا کندوي نو وی چې دا بد شګون دی کنه یعنی دا باید ناوې ته نږدې نشي یا مثلا ماشوم ورته په غي کې ورنکی یا شالې په سر وانه چوي. هغه مېرمن چې په ژوند کې ډېر زیات خوشاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغه باندې ترسره کوي.
خدا چې دا ډول خبرې باورونه او په اصطلاح بدشګونی او دی وی موضوع په نیک او بد فال نیول کومه علمی جنبه هم لري او کنه او دا چې خلک ولې دا ډول انګیرنی لري. افغان روانشناس استاد شرف الدین عظیمی وایي فال نیول او بدشګونی هیڅ راز علمی بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې خپل خلکو رايستلی او محض خرافات دي.
هغه څه د بدشګومی په اړه یا د یو چا په اړه د پیشداري او د قضاوت مسله دا په روپونه کې د خرافات په دیگی. خلافات هغه مسائل دی هغه دودونه دی هغه کلیشی دی خلکو په ذهنیتونو کې سته په تصوراتو کې سته خو هیڅ راز علمی جنبه نه لري. د اروپایانو په تحقیقاتو کې په بیلابیلو تحقیقاتو کې دا مسائل رد شوي او له منځه تللي. یعنی ټول هغه څه چې خلک وایي د شګون په نامه د بد فال په نامه دا ټول بې بنیاد دي بې بنسټه دي او هیڅ راز علمی اروایي بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې انسانانو د خپل ژوند د بدوالي لپاره د انسانانو د خپل ژوند د دوالی لپاره پیدا کړی خپل را پیدا کړی خپل دود کړی او خپل عمل کړی. تر اوسه پورې هیڅ د څه تحقیق نه لسی چې وخی چې یو کونډه خځه سورې په نوې ناوې پریوتای او هغه بدبخته شوی ده. هیڅ راز ثبوت هم د خلک د خبره کې هم نه لري. دا صرف هغه خوانو سنتي او بی بنسټ او بی بنیاد افکار او هغه دی باورونه دي.
استاد عظیمی همدار از وای هر خزه چې له دا ډول سلوک سره مخ کیږي لاروی اړخه ډیره صدمه ویني.
هر هغه خزه چې په هغوی قضاوت کیږي پیشداوري کیږي هغوی ته د کندې بد ویل بد ګڼل کیږي د دې پراتګ دی او بد کار شتون بد ګڼل کیږي دا ټول هغه خلافات دي چې معمولا خلافات دي. زه په دې باور یم چې هغوی چې بد شګومې ټاپه خوري دوی د بد شګومې او د بد فالۍ لیبل خوري. دوی لاروی اړخه ډیر پل کیږي ډیر منځوي کیږي د حقارت او د خودکمبینۍ احساس ورته پیدا کیږي په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي ټولنیز اړیکې محدوده کیږي او د بریا او د موافقت چانسونه او فرصتونه کمی.
له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ په شریعت کې که یو څوک بل چاته بدشګونه وایي دا جواز لري او کنه؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد عبدالرؤف هجرت وایي په اسلام کې بدشګونی یو انسان ته نسبت ورکول کوم اساس نه لري او هر خیر او شر چې انسان ته پیښیږي د الله جل جلاله له جانب دی نه د بنده لخوا.
اسلام له نظر بدشګونی دا خبرت څه اصل او رابطه نشته وکړي ځکه چې دا کوم بدشګونی چې راځي د دکني کورنۍ په پاکه یا په کوم قریه کې یا په کوم کلی کې دا بدشګونی راځي هغه اصل دغه سبب هغه خپله دغه قریه اهل وي یا دغه کورنۍ وي. الله تعالی وایي چې قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. په اصل کې تاسو بد قدم بد فعال یاستئ ځکه چې تاسو اعمال اگر تاسو خپل فکر وکړئ چې خپل اعمال فکر وکړئ دا اصل بدفعلی و بدشگونی پس اسلام که نشته در خلق و افواهات ده و ده طول شهان ده چه ده الله ده جانبه ده انسان مقصر انسان نشته ده مرگ جوان ده الله تعالی نم ده تاکل شوی ده شد الله تعالی ده خبول بندگان رو به مصلحت پیگی اگر پیگی چه کل چهات زرر پیخیگی یا کل فایده پیگی طول ده الله ده طرف ده ده.
درنو اوریدونکو موږ ټول ته لازمه ده چې د انسان لوړ مقام ته درناوی ولرو په ناوړه خبرو او په اصطلاح خرافاتو ایزړه ونه زګرو ټول هغه پیښې چې زموږ په ژوند کې پیښیږي د الله تعالی له جانب دي او له هغو میرمنو سره چې په ژوند کې له روحي او رواني پلوه صدمل دي ډیر مینناک چلند وکړو د ټولنې په ناوړه خرافاتو او انګیرنو چې کوم شرعي او علمي اساس نه لري ونه زګرو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره و کا غواړی مختلف کونه را واستوي د پوسټ باکس پته مدادي په کابل کې سوار لسیو ویا هرات کې سلويخت مزار شریف کې 19 جلال آباد کې سلور په خوست او کندوز کې یو تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ.